بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو مخه نیولې او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلې دي. وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذرې یو وکیل له دوه کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې په یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوي چې د کابل د امنیت قوماندانۍ د ویان په وینا مرګ ژوبله نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسین نوالني نیول غندلې دي. 43 کلن نوالني چې له تیر اګوست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې نوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیانې ووژل شوې. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیانو وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیانې کار کوي چې دوه یې پرون وژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نښه کیږي چې نظامي هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشي شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشي کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره؟ دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې په روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته، د خپرونې ګډونوالو او دغه راز د افغانستان خلکو ته، د ازادي راډیو له څپو. ګورې، دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچي تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیه پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړو او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغه اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې، د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې و چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بے باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوي، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمی شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا دغه وړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د لپاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دې جګړې هغه دسیسي او مکار بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. هغوی پوهیږي په دې بېځایه شعارونو خبرو باندې او اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا دی، اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خو هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایي دا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خایي حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وزن.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه ترسره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې به دسي چې خپل عسکر، خپل خبریال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمنځ څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي. اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نه امنی دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و، چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړۍ پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دی دي غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشت دی امنیتي چارو شنونکی محمد کبیر درویش. عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و، راسره دي. یو ار بیا دواړو ته خره غلا سوایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوري، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوري، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نشو ګڼلی، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردوي، حکومت پر په طالبان واچوي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وژني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم مېلمه ته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیم وایم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو، په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي خړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت ته هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي، د هرې وڅخه اعتمال کونډې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې، خصوصا په ناامنه کولو کې، خصوصا په بې ثباته کولو کې، خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د خبرو د سولې قرارداد شوی، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه، د خپل هم د یو افغان په حیث باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دی، آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی قانع کړی شي چې دلته د دوی خطر کې نه دي؟ دلته
مننه درویش صاحب، بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت نم سروکارو، وسم ورسره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي، زیاتره پکې ژورنالستان، د رسنیو فعالان، مدني فعالان، داسې خلک پنخه کیږي چې د جګړې طرف نشو ګڼلې، نه نظامی هدف دي. مخکې دی د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو؟
انصاف تاسو او ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغه عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې چې کومې عادتي وژنې ترسره کیږي، دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام، یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره، په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت نه کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي. پیالي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي. نو که چېرې امریکایان ووځي، دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامن وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په ټولنی حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د ځګر داخلي تر او د صالح تر مابین، د استخباراتو د صالح تر مابین. شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناست دی، وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پخواني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامي اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دوی ثبوتونه داسې دي
لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلود حمله، او په مازګر کې بیا په سهار پر هغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت دی، دا یو مصنوعي حرکت دی. دغسې ثبوتونه په پیاده حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سناد وشي، هغه دې کرا وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان اقرار کی زمون نظامی کسان وزن کاغل مشرف مورچہ کی دل مشرف مقامات اختری اور تب سو عام کسان مدنی پالان علیمان یا لکوالان جرنالستان دغه په مرکز کې د طالبانو غټه شي ده، نه یوازې چې غټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده، دوی ته روم څه څه تاوان ده، طالبان حیثیت څه څه تاوان ده، طالبان کته کې ګټ شي ده. زه فکر نه کوم ځکه طالبان سره
ډیر زیات مننه همت صاحب بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړه، دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي، نورې ډلې ښکېل وي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب
بله بله بالکل په یقین سره همدا چې دا لکه تاسو وفرمایل، موږ دلته په افغانستان کې خپله لکه د افغانستان حکومت هم دا په افغانستان کې مختلفې اضافه له شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې اساسي موضوع د افغاني آباد په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موقع سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوې، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدنی فعالان هم چې په نخښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادۍ منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کړي، څه فکر کوي چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو طرف په طالبانو پرغالم نه ده اخیستې. زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره طالبانو هېڅکله هم پر ښځو باندې لاس نه دی پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوې چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښه ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزنی وکیل ریبا احمدي ډله کسم ډله طالبانو ونیول، د ډېر عزت او درناوي سره خلاص کړل. دغسې څو پېښې نه نورې تایید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکرې افسران نیولی و طالبانو مختلف و ویلمن کی نیولی و جنی شمال کی نیولی و نو په مختلف ځایو کې طالبانو شو نیولی دي او هغه په خورا عزت او درناوي سره ورسره له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي او د پرون پیښې پلان طالبانو په غاړه نه ده اساسي. که تاسو متوجه شوي یاست طالبانو په دې شل کالو کې چې کوم عمل کړی دی د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څه هم طالبان ته تاوان کوي یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي حقیقت وایي څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د صالح بانس یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه همت صاحب د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې. تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو.
بله مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکه دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې القاعده همداسې دي فاطمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي دا مختلف اهداف لپاره دا هم دلته فاصله لري. دلته په قومي شخړو کې شکل د تعصب یو تعداد قومندانان موږ تاسو یو نه غواړم چې دغه نمونه واخلم. یو تعداد قومندانان دا چې هغه څو نه صبح ته ځان رسولې دي برالول لږي چې انتظارونه کېږي برالول لږي چې رسولې کېږي د برالول لږي چې هدفي وجنې کېږي. دلته دغه سي کټګوري خلک هم خپل کارګر نه عمل سره کوي او پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته جوړ کړل په ټول د جان په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري او د پردي شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري. نو کله چې دا ګرد خبرې روانې وي هم به د سی وژنې وي هم به چوزنې وي هم به ضایعات وي.
مننه در وسه
د دغه څه سولې
مننه. تاسو اخر کې راځو فقط مخکې لدینه چې تاسو سره شو همت صاحب تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري که څنګه تاسو ادعا وکړل چې کیدای شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري حکومت ادعا کوي چې خایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی په افغانستان کې بیلابیل ډلې خکیل دي په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
نو ان صاحب یو مشهور مقاله ده وي د کوم مقتول چې قاتل نه معلوم نو دا هغه قاتل دا هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا د لویو سره څخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټولو مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستی ده. دا ستا خبره نسره دی دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې هیوادونه گاونډي هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري د سولې مخالفین دي هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې مخکې له سوار کې هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایاتو کې خپل جنگتان لري دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سره ورسي یا ممکن دا کارونه داعش وکي. داعش فعلا موجود ده فعال ده په کابل کې فعال ده د کابل د حکومت سپورټ شاید سره وي. نو دا مختلف عوامل دي دلته بیخي ډېر خلک موجود دي بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي د کابل موجود نظام
مننه کوو
ناوسه ده
مننه کوم همت صاحب په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونه می ل دوالو درنو ملمنونه په کندهار کې میشت افغان څیړونکو او شنونکو محمد کبیر درویش عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د وخت